په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس ستانکزی چې د طالبانو له لوري د بین الله افغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچي پلاوی مشر ټاکل شوی وایي د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی ریاست چې هغه د بین الله افغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی او هغه خپلواکه ریاست دی. له طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری بیا وایي چې حکومت له خپله اړخه ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته را وړاندې شي. پر دې موضوعاتو سربیره دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال د افغانستان پر حکومت رغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. د طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر وایي په پروان کې د سیل له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل دي. او د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و ډزې پکې شوي او یو شمېر کسان مړ شوي او ژوبل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې په اړه د افغانانو خبرې هر غړي پیلېدلی سي او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کړی چې خبرو ته تیار سي. شیر محمد عباس ستانکزی په اسلام آباد کې له اسلام آباد د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې نن ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده له حکومت سره د مذاکرې لپاره شل کسیزه پلاوی ټاکلی چې ستانکزی به یې مشر وي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغو سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوي دي، د هغو کوم توافقنامه چې شوی دغه تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره دا نوی ریاست منظور کړی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی غړي نادر نادری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړي د خبرو پیل ته تیار دي. خو نادری ویلي د مذاکرو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو لخوا ځینې غوښتنې مطرح شوي چې باید مقابل لوری تر سره کړي تر څو خبرې پیل شي. دا دواړه مرکې تاسې زموږ پر پاڼه باندې کتلای اور ویدلای سي. له طبیعي پیښو سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته ویلي چې په پروان کې د سیر له کبله تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا تیر شپه تقریبا 3 بجې د چاریکار پر شار له 15 خوا وسیل راغلی او ډیر خلک چې ویدو کورونا ور باندې را چپسوي یا سیل وړي دي. غلام بهاودین جیلانی ویلي چې تر دغه غړی پوری تر سلو زیات وګړي مړ دي او د 200 او 300 ترمنځ وګړي ژوبل شوي دي چې روغتونونو ته د لږدول کېدو لپاره ترتیبات روان دي. جیلانی ویلي چې بیګنی سیل په چاریکارو کې تر زورو زیات کورونا ویجاړ کړي دي. د سیل له کبله د کابل او شمالي لار هم بند ده. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې بیګا د خلکو د مظاهرو دریمه شپه و. پرون شپه په بیګنی مظاهره کې ډزې شوې چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. په ویسکانسن کې د اګست په 28 نیټه د جاکوب بلیک په نوم یو 29 کلن تور ځوان پولیسو وویشت. د هغه کورنۍ ویلي چې د پولیسو د ډزو له کبله د جاکوب بدن فلج شوی و او د مرګ په حال کې روغتون ته رسول شوی و. له هغه راهیسې خلک د ویسکانسن ایالت په کینوشا ښار کې چې دغه پېښه شوې وه له تور پوستو امریکایانو سره د یو شمیر پولیسو د بد چلند پر ضد مظاهره کوي. د ویسکانسن ایالت والی په کینوشا ښارګوټي کې چې دغه پېښه شوې وه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهم شپه د ځان د ښکاره کولو او خپل کاندیدای ته د خلکو د پام د اړولو لپاره له ټولو صلاحیتونو کار واخیست. جمهوریت غوښتونکو دا پروګرام د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړ کړی وو. د امریکا د جمهور رئیس میرمنی میلانیا ترامپ هم هڅه وکړه چې د ډونالد ترامپ د کاندیدای مسأله خلکو ته رامخ کړي او د هغه لپاره د امریکا د خلکو ملاتړ وغواړي.
Donald is a husband who supports me in all that I do.
دا وایي چې ډانلډ داسې څوک دی چې په هر کار کې زما ملاتړ کړی او زه اوس ما کورنۍ له تاسو یعنی د امریکا له خلکو ډېره مننه کوو چې پر هغه مو باور کړی او هیله لرو چې او ویاړ به وي چې دغه فوقلاده هیواد ته څلور نور کاله هم خدمت وکړو. ټاکل سوي چې د ملي راټولېدنې غونډې د یا د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ته نن د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس خبرې وکړې. او د په بیلاروس کې به چارواکي نن د لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه پوښتنې کوي. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفانو بندیزونه زیات کړي دي. سویتلانا الکسیویچ د بیلاروس ډېره پیژندل سوې لیکواله او د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکې ده. په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د انتخاباتو ګټونکو بل سوخو خلکو د انتخاباتو پایله نه د منلي او وای چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده.
لفرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله خونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادی ګرامسته کړي.
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مختوړل د هغه ځای تعینول اجنډا ورته جوړول او د غوسره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دي دغه توافقنامه چې د دې تطبیق او د بندیانو د خلاصون لپاره د نوې ریاست منظور کړی ده.
له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړی نادری بیا وایي چې حکومت له خپل اړخه د خبرو پیلېدو لپاره ټول تیاری نیولی او طالبان باید خبرو ته وړاندې شي.
تاسو موږ خالصانه ورته ژمن یو دا چې جنگ بند شي هیواد دغه لانجې څخه وژغورو.
د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو مسله د چارو لوی کارپو سره څېړو. دغه راز د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله مو خبرو. د سیلابونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې د سیلابونو په مخنیوي کې خلک څه کولی شي په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو کارپو سره خبرې کړې دي.
خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د دې او ځینو نورو خپرونو د اورېدو لپاره د خپرونې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په سلاشه 15 صفه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوو. مخله دې چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو موضوع ته مخه کړو چې په ډیرو ولایتونو کې من جمله د پروان ولایت په چاریکارو کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. دې موضوع ته مخه کړو د افغانستان په سیاسي پروسه کې د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تنګزای چې د طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره د شل کسیز مرکز چې پلاوی مشر ټاکل شوی وای. د اسلامي امارت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امارت په چوکاټ کې یو نوی مستقل ریاست چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي رامنځته کړی دی. خغلی عباس تنګزي دغه څرګندونې ازادي راډیو ته په واسطه ولې صوتي پیغام کې وکړي. هغه وویل دغه شل کسیز مذاکراتي ټیم به ډیر باصلاحیت ټیم وی او خپل فعالیتونو راپور به مستقیمن د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته ورکوي. هغه وویل د دې مذاکراتي ټیم د شلو کسو ډلې دیار لسې د طالبانو د رهبری شورا غړي دي. د اباستانګزی په وینا دغه ټیم به بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي، د افغانستان د حکومت له لوري، له امریکایانو او دغه راز له نورو لورو سره به مستقلانه خبرې مخته وړي او پریکړې به کوي. د ښاغلي اباستانګزی د وروستیو څرګندونو تفصیل بل عصمت څاروانه واورو.
طالبان وای د سولې د خبرو لپاره د بین الافغاني مذاکرو د ریاست په نوم یو نوې تشکیل جوړ کړی دی چې مشري به د شیر محمد عباس ستانګزی په غاړه وي. ښاغلی ستانګزی د دغه نوې جوړش په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دې ریاست وظیفه به د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړل، د هغه ځای تعینول، اجنډا ورته جوړول او د هغه سره مخامخ مذاکرات کول او د دې تطبیق او همدارنګه د بین چې امریکانو سره کوم مذاکرات مخکې شوی دی، دغه کوم توافقنامه چې شوی دی تطبیق
د همدارسو ویل چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده نوی مذاکراتي ټیم ټاکلې او شلتنه غړي لري. د دا پلاوی د قطر له سیاسي دفتر یو جلا تشکیل وباله. ستانګزی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د مولا برادر په مشرۍ د قطر د دفتر پلاوی پاکستان ته تللی او پرون یې د دغه هیواد له بندنیو چارو وزیر او د آی اس آی له مشر سره وکتل. پاکستانی رسنۍ وایي چې شاه محمود قریشي طالب پلاوی وهڅاوه چې له امریکا سره د قطر د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي. عباس ستانګزی وایي چې د ده په مشرۍ مذاکراتي ټیم به د سولې د خبرو ترڅنګ د بندیانو د خلاصون پر موضوع هم خبرې وکړي. د یو وار بیا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت له 15,000 طالب بندیانو څخه 380 تنه نه دي خوشي کړي او وایي چې د یو شمېر بندیانو د خلاصون په اړه استرالیا او فرانسه ملاحظه لري او په عین حال کې دا بندیان تر هغو نشي خوشي کولای چې طالبان د افغانستان د خاص واک شاوخوا سل بندیان خوشي نه کړي.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس ستانګزی چې د بین الافغاني خبرو لپاره د طالبانو له لوري د شل کسیز مرکز پلاوی مشر ټاکل شوی او روسي څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی ستانګزی ویلي چې طالبانو له لوري د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې نور کوم خنډ نشته او حکومت باید ډیر ژر د خبرې پیل کړي. د غرض لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ښاغلی ستانګزی د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو نوي ریاست یادونه وکړه چې په وینا هغه به د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم یادیږي او دا به یو مستقل ریاست وي. له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی هم وایي چې د دواړو لورو د خبرو اترو د څارلو او مختوړلو لپاره به یو سکرټریټ یا دارالانشا جوړ شي. دغه ټیم غړی ندیر نادری نن لازدي رو سره په مرکه کې دا هم وویل چې دوی د سولې د مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري خو چې طالبان شرایط ومني. نور حال به د فیروزه از زیپرپور کې وورو.
له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړی د حکومت له لوري بین الافغاني خبرو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي خو وایي چې د دغه خبرو اترو د څارنې لپاره باید یو سکرټریټ جوړ شي. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړی نادر نادری له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د جګړې د زر پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د دوی شرایط ومني.
دقیقه ده، د دواړو خوانه به یو سکرټریټ وټاکو. د موږ خوښه به همدای افغانان سره کینو خپل پټوي اوار کو ملته چادرې اوار کو بس کښینو جرګه سره وکړو. مهم هم دا ده چې هغه یو هدف ته چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنگ بند شي، هیواد د دغه لانجې څخه وژغورو.
د ښاغلی نادری په خبره د حکومت شرط د افغان ځواکونو کمانډویانو او پیلوټانو اسیرانو آزادول دي. نوموړی وایي د افغان حکومت په مذاکراتي ټیم کې د نظرونو اختلافات سته خو ټول په یو اصل چې په خبره یې هغه جمهوریت دی توافق لري. بلخوا طالبان وایي کچیر مذاکرات پیل سي هغه وخت په دې سلا دي چې داس یو دریمګړی بورډ یا سکرټریټ وټاکي چې د دواړو لورو کسانو په ترکیب کې شامل وي. خو دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې اوس له وخت مخکې ده چې په دې موضوع خبرې وسی. د مجاهد په خبره اړینه ده چې لومړی د سولې د خبرو اترو د پایل پر وړاندې ستاسو خندونه لري کړای سي. ظاهرا د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدو د ځان دلیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د څو تنو بندیانو د تبادلې د پروسې درېدل دي. طالبان د خپل ورکړل سوي لیست له مخې د 5000 بندیانو د خلاصېدو پوره کول غواړي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی هغه کمانډو ځواکونه او پیلوټان هم چې له طالبانو سره اسیر دي باید راخوسي کړای سي. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان هم ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ستخندونه لري کړي. له دې ډلې سید خالد سادات وویل
تر ټولو مهمه خبره ده تر څو اوس یو داسې میکانیزم باندې کار وشي چې د بین افغاني مذاکراتو پیل لپاره زمینه مساعده کاندي. مثلا کوم خنډونه پراته دي یا کوم مسایل دي چې هغه د دې باعث شو چې دغه پروسه ودروله په موقت ډول باندې یا په لنډ مهال کې، ټول اولویت دې ته ورکول شي.
د ښاغلي سادات معلوماتو له مخې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو له ډلې یو شپږکسیز هیئت ټاکل شوی چې له طالبانو سره په ګډه دغه سکرتاریات جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره کتلی دي. د طالبانو د دغه سفر په اړه د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح لیکلی چې پاکستان له ترهګرو طالبانو قربتو وکړ او خبره یې هغه هم وروسته تر هغې چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی صالح بیګاش په نو وخت په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د طالب پلاوی د ناستې د عکس په خپرولو سره لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب سوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر لومړی مرستیال په کنایا لیکلی چې د بندیزونو دا نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته. هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سمون لري. خدا چې د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی او طالبان به کله سره کینی او مخامخ خبرې وکوي دا تر اوسه معلومه نه ده. که څه هم د دوه خبرو ځای د قطر پلازمینه دوحه انتخاب شوی، خو د ستونزو او خندونو له امله یې نیټه نه ده مشخصه شوی.
د سولې په موضوع کې تمکیه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره له کابل وصل دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه تاسو ته درناوی وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته ډیر اهمیت ورکول کېده چې دا هغه دفتر دی چې د سولې خبرې به مخته وړي، که هغه مخکې له امریکا سره مخته وړي وي له افغانستان له حکومت سره به هم مخته وړي. دغه نوی چوکاټ تاسو څه ډول ارزوئ چې د امارت په چوکاټ کې د بین الافغاني مذاکراتو د ریاست په نوم رامنځته شوی عباس تنگزی وایي چې دا یو مستقل دی، آیا فکر نه کوئ چې د قطر دفتر څنګه تشوي؟
ډیر مننه. د طالبانو سختارونه اکثره وخت بدلیږي، کوم نوې تحولات چې راځي، کمیشنونه کې نوې مشران راځي، دا سیاسي چارې چې اکثره دي قطر دفتر او دا ټول د مولا عبدالغنی برادر چې سیاسي موینت یو ته جوړ کړي د هیبت الله د فار درې ماوین شو تر هغه لاندې کې د لیبیا دی سیاسي کمیشن هم لري چې د وزارت خارجه پر کمباني کارونه کوي. نو زه په دې خپل نوې شخصار په اړه ډېر معلومات نه لرم، خو زما شک دا وی چې د دې مستقل بدن دا ډېر سندن کار دی. دوی حتمن د سیاسي کمیشن او د نظامی رهبران چې په پاکستان کې د هغه سره هواته د پاکستان دولت سره ډېر مشورې کوي. که تاسو وګورئ هغه مذاکراتي ټیم چې د پاکستان د طالبانو سره طالبانو مذاکرات چی ټیم د امریکا سره مذاکرات کول، هتا دوی باکسره وخت پاکستان ته لاول ته دی خپل مشورې کول، یم د خپل برابرانو سره هم د پاکستان چارواکو سره، یا به یني وخت کې د پاکستان د فوز لور د رپورټ چارواکو سره لاول ته دی مشورې کول. نو زه فکر کوم د دې استقلالیت سره په سوال باندې، مګر په دې شک نه چې دوی خپل د بین الافغاني مذاکرات ټیم د فارا د کوټ شورا څخه د دې لپاره چې شورا څخه ځینې رهبران استول دي چې پاره کې کوي افراد دي چې مثلا کاجور کوزات یو یا د استخبارات مشرۍ ملاشرین د افراد للی دي. نظامی چارواکي د دې فکر دا دي کچیرې مور همیشه د بین الافغاني مذاکرات کوو او هغه کې اوربند مسله راځي، نو بیا نظامی چارواکي دي چې دې دا اوربند کولای شي چې عملی کې او د دې سره بحث په دا خطر باندې ډیر نظامی اړخ لري دا نوي
او بخی اعظمی صاحب فکر نکوي چې بیا هم د طالبانو دغه نوې ریاست چې رامنځته کیږي باید یو ځای ولري، یو مرجع باید معلومه وي، یو آدرس مشخص وي؟ فکر نکوي چې بیا به هم د قطر دفتر چې مشر اوس مولا عبدالغنی برادر دی په یو شکل پدې او کې خکیل وي؟
دقیقا دوی به وي. زه فکر کوم دوی په دغه مذاکرات چې کوم د امریکا سره وکول په دې کې د قطر څخه دنی وخت کې شکایتونه و، هم د طالبانو شکایتونه و، هم د نورو هغه هیوادونو چې په دې پروسه کې دخیل و هغوی د قطر څخه ځینې شکایت کول، او قطر ته ځینې طالبانو رهبرانو څخه بهکوم سبا ستانځي دغه شکایت کوي چې دوی مثلا سره کوم چې قطر غواړي هغه ته ډېر غوږ نږدې واخلي، چې قطر باید واخلي دوی نور کوي. نو شاید دا یو لار اوسېږي چې دوی وایي چې موږ د قطر دفتر څخه مستقیل یو، دا یو مذاکراتي ټیم دی فقط په قطر کې اوس دی، کېدلی شي چې افراد یې په نورو هیوادونو کې وي او یو نوی استقلالیت ځان ته واخلي. په اصطلاح استقلالیت چې بیا وکولی شي چې دوی د قطر نه دباندې مذاکرات وکړي، چون چې اکثره طالبان ډېر راضي نه دي چې ټول مذاکرات په قطر کې وشي.
یو پښتنه دا چې فکر نه کوي چې طالبان غواړي چې سیاسي سټراکچر یا چوکاټ پراخ کړي، او بل دغه نوې ریاست داسې وخت اعلانېږي چې د طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته تللی، له چارواکو سره هلته کتلي. په دغه حساس وخت کې فکر نه کوي چې د دغه سي ریاست اعلانول په دې کې پاکستان په یو ډول باندې نفوذ درلودلی شي؟
د پاکستان نفوذ خو په مذاکراتي ټیم او په هر نوع سیاسي سختار طالبان او نظامی سختار باندې ډېر واضح دی، دا راته خو څوک سترګې نشي پټولای. خو بحث دا دی چې طالبان د استدلال کوي چې موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره مختلفې دغه راځي بحثونه راځي چې د هغې لپاره موږ مشخص ټیم او هغه کوم چې مربوطه ټیم دی د هغې لپاره مراسته لري. او پاتې شو د غنی برادر سفر پاکستان ته، په دې کې بیا هم شک نشته چې دلته پاکستان غواړي چې ځینې مشورې ورته ورکړي او هغه ځینې نقاط ورکړي چې دا باس کولی شي او دا باس نشي کولی، نو کې خپل کنټرول په ټای شي دل دي. حتی ما دا مو اوریدل چې اگر چې کنفرم نه ده چې پاکستان ځینې نور یوادونو افراد هم را دعوت کړي چې طالبانو سره کښې نه وي، او هغه یوادونه دي چې په طالبانو باندې شاړي کې سر لري او غواړي چې خپل ځان معلومات ترلاسه کړي او وپوهېږي چې طالبان څه غواړي. نو زه فکر کوم دا سفر تر یو اندازې مهم و، او د طالبانو په راتلونکي دریځ باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې تاثیر کولی شي.
اعظمي صاحب، یوه لنډه پوښتنه، دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام فکر نه کوي چې د سولې بهیر ته ورنږدې یو قدم نور هم ورنږدې کیږي دواړه اړخونه د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته؟
ټول اړخونه دې ته کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې چې څه خنډونه دي هغه له منځه ولاړ شي. چې دې د بندیانو مسله تر اوسه تر ټولو مهمه مسله ده، یعنی د طالبان حاضر و چې تیر دغه میاشت 14 تاریخ اساس به سره کښې، مګر د بندیانو مسله دا وځنډول. نو زما فکر دا دی چې کچیرې افغان دولت او طالبان دغه د بندیانو مسله سره حل کړلی شي، بالخصوص د افغانستان دولت تقاضا لري چې د سپیشل فورس کوم خاص واکونه چې دي او هغه تخنیکي ټیم د افغان ایر فورس یا کوم هوایي ځواکونو افراد چې دي چې بندیان دي چې دا رایې نه شي. مګر بیا دې لپاره سوال دا دی، طالبان دا استدلال کوي چې موږ 1000 نفره تعهد کړی وو، هغه مو ایله کړی وو، هغه باید شبه دا وایي چې دولت افغانستان هغه افراد چې ایله کېدلی اول سر نه چک کړی وو چې رښتیا هم د افغانستان ځواکونه دي، بیا یې ولستر کړی وای. نو هغه ناوخته دی اوس، زه فکر کوم دا به ډېر نتیجه ورنه کړي، مګر اخر د ورځې کې به یو څه فون په
اعظمي
صاحب
یوه وروستۍ پوښتنه چې همدا اوس مې ذهن ته راغله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ هیوادونو ته په سفر وتلی دی، په پام کې وه چې مخکې اعلان شوی وه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وګوري، ملا عبدالغنی برادر سره. دغه نوي جوړښت ته په پام سره چې اوس عباس تنگزی د شل کسیز مذاکراتي ټیم مشر کېږي، نړیوال په تیر بیا ډیپلوماتان بچلې دي وروسته چا سره ګوري؟
زه فکر کوم طالبان دا ار هیواد ته خپل سختار لري چې هغه یو مشر ټاکلی دی چې د اروپا لپاره، یو آسیا لپاره، منځنۍ آسیا دا ټول جدا دي. خو کله چې د مایک پامپیو په ساتو باندې یو څوک راځي، نو اکثره وخت هغه عبدالغنی برادر هغه ټیم رهبری کوي، چون چې دی د طالبانو درېم یا سیاسي مرستیال دی. نو زه فکر کوم د دشتن په هغه مجلس کې به حتمی اوسېږي، او عباس ثاني کوي تروسم فکر نه کوم چې دا غو پروتوکول یا دا لیول دی او سیریسټی دی د مایک پامپیو د امریکا او د خارجه سره وکړل
ډیر مننه د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و ازادي راډیو اوري د افغانستان د سولې پر روان ټکنی بهیر کې د ورستیو پرمختګونو له ورستی حاله مو خبرو
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
رازو په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې ورستیو سیلابونو په لږګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې یوازې په پروان کې د مړو شو شمیر تر څو ساعتو مخ کې نږدې او یا تنه خودل شو او ټپیانو هم نږدې سلوتن تر رسیدلې وو د پروان له مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبري احمد حنایش را سره د ټلیفون په لیکه د حنایش صاحب خبرونه تخرغ لست د سیمه د ورستی وضعیت او د سیلابونو لامل د ځانمن شو په اړه مون نور اڅ معلومات راټول کړی دي
جناب مجلس د تلفات په اړه اخري ارقام مارچ هم دا اوس واخست دا دی چې واو یا کسان تر اوسه مرشوي را او یو څلو درې کس زخمیان دي تر اوسه مګر دا د تلفات شمیره کچا په مخفه زیاتېدو دي
وسم آیا د ژغورنې هڅې روانې دي
دقیقا جناب ورته هم دا په دا خاطر دی چې هغه کسان چې جسدونه پیدا کړي دي عملیات د پترس کې په جریان کې ځینې کورونه چې ویجار شوې ده کتن خراب شوې ده په جریان عملیات په جریان کې پیدا کیږي او جسدونه په شتخانه کې انتقال کیږي او ځینې زخمیان نور ځایونه په کور کې پاتې دی او داسې کسان هم دا عملیات جریان لري د اولویت لري په امنیتي ځواکونو او نورو عملیاتي ځواکونو اولویت دا دی چې هغه کسان چې په بند پاتې دي هغوی باید وګورل شي
مخکې په خبرونه کې مو د پنشیر او کاپیسا کې هم د سیلابونو ویل د هغو سیلابونو په اړه مو کوم نوي ارقام د تلفاتو یا د زیانونو پیدا کړي هلته سیلابونو څه زیانونه
لري خلکو تر اوسه د تلفات په اړه هغه څه نه ویل په دې خاطر چې په هلته سیلابونه اوس پیل شوی دی ځکه چې په پروان کې پرون شپه وو او مګر په کاپیسا او په پنشیر کې اوس را جاری شوی دی یو سیمه کې خارونو میږي چې د سی اول په ولسوالۍ کې هلته خارو ډېر یو سرسب ځای دی خو مګر سیلابونه ډېر خرابې کړی ده د تلفاتو په اړه زموږ سرچینه وایي چې انشاءالله موږ ته به معلومات شریکې کړي چې اورېدونکو ته انشاءالله به شریکوو
بله احمد حنایش د پروان مرکز چارکارو د ازادي راډیو خبري ال تاسو نه یو دنیا مننه هر کله په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درن زیانونه اړوي د طبي پیښو وړاندوینه او مخنیوي خای ګران کاروي خو د زیانونو د کمیدو لپاره څه کیدای شي دا مسله مې مخکې د چاپیریال ساتنې د چارو ل پو عبد الولی مدقق سره په یو مرکه کې وڅېړل او لمړی متر پښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې اې د دې زیات احتمال نو چې د سیلابونه راوځي
د سیلابو راتک په افغانستان کې د سکل خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو د مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوی ده او د سره په خوا کې زموږ یو ادوالو ته هم متاسفانه لیوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او سکل هم په ډیره خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په واد کې د سیلابونو راغلل په ډیره خوشنۍ سره موږ ډیر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې هم
دا مسله د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو مثلا مخکې زموږ خبريالو ویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي آیا دغه وړاندوینه بیرته عملاً خلک هم ګټه پورته کوي چارواکي مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسی او ډیر ځان منون کې د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې موږ یې وادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسب کاله په نورو کې کالو کې هم د دې باعث شوی د سیسموګ یوادوال تلفات ورکی. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات د سیو سیستم باندې کار کړی دا، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د سیو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
ملاقات سره یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب.
د چاپیریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدقق په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوهونی خبرونې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د افغانستان پر دولت ژغ کړی دی چې خبرو ته دی تیار سي. ستانکزی د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې نن ویلي چې د سولې لپاره د افغانانو خبري هر غړی پیل کېدلای سي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي نادر نادری له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي، خو ځینې شرطونه چې او ځینې غوښتنې چې د افغانستان د خلکو د مشورتي لوی جرګې کې او همدارس د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا مطرح شوي دي باید د خبرو تر پای مخکې د مقابل لوري څخه عملي سي. په طبيعي پښ سره د دولت د مبارزې وزیر غلام بهاودین جلانی ویلي په پروان کې د سیل کبل تر سلو زیات وګړي مړ شوي او لسګونه کسان ژوبل سوي دي. بیګا د شپې په دروي بجو باندې د چاري کار پر شهر له 50 خو او سیل راغلي ډیر خلک چې په ویدو کورونه ور باندې چپه سوي دي. یاسیر وړي د چارواکي وایي چې تر زرو زیات کورونه په چاري کار کې تخریب سوي او ړنګ سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهور غشتونکو ګوند ملي راټولیدنې یا ملي کنوانسیون په دوهمه شپه پرون د ځان د ښکار کول او خپل کاندیدیت د خلکو د پام د اړول لپاره لټولو صلاحیتونو کار واخیست. د هغه میرمنې هم د امریکا خلکو ته وینا وکړه او ویل چې دوی به ویار لري چې امریکا ته څلور نور کلونه هم خدمت وکړي. نن به په دې کنوانسیون کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس خبرې کوي. او د بوسنیا د جګړې پیژندل سوی جنگي قومندان رات کوملادی چې بنن د ملګروم لتونو ځانګړي محکمې ته د خپلې دفاعي لپاره د تحقیق خبري وکړي. هغه په قتل عام او د بشري ضد جرمونو په د تر سره کولو په خاطر په عمر قید محکوم شوې ده.
له فرشته جلال زین مننه ک غوړی به هم د خبرونه په تفصیل سره ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستول دي.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي ټولو ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ډیر جرم راسته وکړي. خان محمد اسلام یاریم له هلمند نادلی څخه د افغانستان د جنگ لوی لامل امریکا او د دوی ناسم سیاست دی. امریکایان اوس افغان مشران سره یو شي نو سوله به راشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبان باید د افغان سولې په حق له پاکستان څخه نه بلکې د خپلو ملګرو څخه مشوره واخلي. دین محمد احمدی لزابل څخه لیکي نور د دواړو طرفونو څخه غواړو چې د سولې خبرې د نه زندوي بل خصوص د افغان ادارې څخه هیله کوي چې طالب بندیان آزاد کړي. فضل کریم درویش لپکتیا زیاریو بل لیکي چې هر څومره ژر چې کېدای شي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. د افغان بسمه تسوات له شمیر لري پیغامونه مو هم لولو. ازادي رادیو اوري ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو وویل، د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزې خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوات یوې بل خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدم او د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاست وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونه تاسو ته مې لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نور مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکي او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې باید انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډیره فقیره ده او ډیره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډیر نخبه دي، هغو ډیر پوه دي، هغو ډیر بریالي دي، هغو ډیر خوشحاله دي، هغو د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو په خپل ژوند کې پریکړه کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغې کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، او په هغې کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون امر نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغې کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغې کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي، البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې سره ول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کول، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګ په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسائل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتو انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې لومړنۍ موټر چډول وو او چا وکړو
موټر نه عام استفاده نه کړل. هغه په خپل د امین حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکنی کوم هغه ماډل ټیټ وو، ورځي کوي و، اوس نو شپه بدلیږي. 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا ورن موټر نو دا شپ ډیر مزدار ده خسته ده.
نن په همدې حقلا خبرې کوم. په پایل کې د موټر لارغون توپ ته تم کیګو، بیا یې بدلون چېړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوم. زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې لیوي سمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برېټانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځیده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخواني غړي پوهاند رازقي نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نو سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده و چې د دې نو لارو ژوندۍ نمونه. هغه وخت چې موږ د سروبي نه کټه کیږو، خیله تا د غرب په سر کې د سرکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر راتک افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخوانی موټر هم پکې ساتل کیږي. ازمږ همکارا فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخت کتلې دي. ورته وکشي.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغذیه تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سی ودی. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیل دورو تاریخي او ار یو لزان سره خوږی او ترخی خاطرې ژوندې ساتلې دي. ام دا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکو محمد سید شفق دی. لدس خبر غواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړنی موټر پاک معلومات راکړي.
دا موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینا جوړ شوی دی. دا په خود انګلستان له هیواد نسخه په خونه شاهان ته ډالۍ په شکل دولت لور کړی دی په هغه وخت دی امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و د امان الله خان د دوری پایل.
پایل وا.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوکت شکل لري او دروازه لمدیز اسخه خلاصيږي.
ټول زمينه خلاصيږي.
ها دی موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولې په دې حالت سوای
تاسو ته معلومات ته په دغه سالويخ کولو کې په افغانستان کې ډیر بد حالت تیر سوی دی، جنگونه تیر سوی دی، مختلف واقعات تیر سوی دی، دغه ټول دغه جنگل لاسه دغه بد حالت په دغه شسی بی دی.
په هر حال لار به سوړاندې نور موټرو ته دا موټر شین رنگ لري نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یا دغه دغه څلور کسان لپاره دا استعمالېده. د امان الله خان لیکورنۍ ته یا بعضې خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره او بغشل لپاره
اوس موږ او تاسې ګورو سر یې لوڅ دی،
اوس پلاستیکي پوښې خراب شوي دي یا له منځه وړي شوي دي.
راځو دې خواته د بل موټر ته. یو رقم د کشتۍ غوندې شکل لري، دا څنګه؟
تخنیک دی پخوانی تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و، او دې لپاره دا جیک ټایرون جوړ سوی دی. په هغه وخت د افغانستان دغه سرکونه دا و د اول دسې ښه نه و، همدې لپاره دغه ټایرون لږ زره جیک و، خاور یا خټه چې دي دا پورته لاړ سي او دغه موټر شی نه سي
خراب نه سي. او دا بله چې ګاډۍ غوندې ده یو دغه ډیرو بخه د خواته ټایر دی دا څه رقم
دا مونږه مختلف ګاډۍ لرو، مختلف بعضی دوه ټایر دي، بیا څلور دي، دا مختلف ځایونو کې استعمال ده. مثلا د بعضی تفریحات لپاره غوړه کادي مراسم مو دي هم دین استفاده کول.
بله، راځو دې خواته. ښه، تر دې سره پوری ټولې ګاډۍ دي.
دا ګاډۍ او دغه موټر ټول دي، ټول دي امانی دورې پورې مربوط دی.
بله،
او دا ګوري دا بعض وختونه دغه محافظین نه پاره استعماله
د
سی په ولار باندې درېدلته
اوس باډي ګارد ته
او باډي ګارد ورته وایي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاده کړه د نه جن استفاده کول
که زحمت نه کیږي. ای خواته بم ورسو ډیر کولی موټر ښکاری. که راځو تور موټر ته. دا موټر کوم دوري پورې اړه
لري؟ دا دغه دوه موټر چې ګورې دا د سردار محمد او خان شهید په دوري پورې مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي او ګورې دا غشش زیرهی ده، دا خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګورې دا غشش ټول زیری ده.
مګر د زیری موټر خودل ته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګورې دې خواته د مرمه هغه شی مال میږي خو خاطر سوی نیدی دی ما په ګومان کوم دغه شاید به چې دغه د کوټه په وخت د داوود خان باندې کوڅه یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته. دا
دروازه خلاصه وایسم
ولینا
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زهري ده کنه.
ها
هم دې لپاره د شاول لپاره سم استفاده کړي رجمو لپاره هم دې لپاره زهري جوړ سوی دي.
اوس بلور سولان دي هغه نور موټر ته باور شو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري. ها
امریکایی کادلاک موټر دی دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کړه چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمي ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه.
بله، د میلمنو لپاره هم کلی موټر انتخاب سی وي.
ډیر د وزارت خارجه باید هم څه کلی وینور.
بله، چې میلمنو ښه قدر وسی.
ښه قدر وسی.
هم څه ورو براسو دلته د دوه نور موټر سری دا څنګه
دا د مختلف دورې د فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد ک راځو دی خواته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر خولای دی هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پردې لري او نظر نور ته لګ نوې دی ځکه ورستۍ دوره وا
ورستۍ دوره وا
دې پکې نور معلومات
د جرمني موټر دی بنز ده
کوي سم
ولینه
موټر منځ غورم ښه
او دا غمنس کی ګوره نوې ده چکیم نوې دي او دا سلور کسل پر استفاده کړه چې دوه ورسه دي او دوه مخته
یو څه یو دي کو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر دغه پخه جوړ دي، ډیر مضبوط جوړ دي، ډیر اصل ښکاری هم دي.
بله، و دغه تخنیک خپل فرق لري. اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتي بازار ده لکه چې بعضی شیان کابل ترازی لسیو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصې بل وارد کړي.
ډیره مننه تاسو نه ژوند دی اوسې
هم چرون تاسو نه مننه چې تاسو موږ زحمت ورکړي خیر مننه.
چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول. د مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیال انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو، چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو، او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات د ترانسپورتي حلیده. بیا ورورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1998 کال یا 1999 کال سره مصادف ده، لومړی ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده، بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی، چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیس شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه د هغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې. دغه دوه موټر وو شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی، ډیر ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ یو یو اورګاډی هم په هغه وخت کې په کابل کې راغی. نو د انکشافات شروع شو، بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په همدغه 1998 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتانوي څخه خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شارولی پورې مربوط په خوا مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین د سرورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تیریدو سره هر وسیله بدلیږي، نوې بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خانی په اړه وایي.
مخکې نش کوم هغه ماډل ټیټ وو پرځای کوي وا کلکه بوه، اوس کوم موټر راغلی د شپې خسته ده مزیدار ده مګم نزک دی، بیا کال په کال نوې سنس راوځي نوې موټر راوځي. انداز دا دوه کال کې رقم رقم شپونه راوتلي دي، 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا وړو موټر نه دا شپ ډیر مزیدار ده خسته ده. خو په مکموالی کې به په خاني موټر مکم و دا لک پلاستیکی ډراول غونته دي دروازې نازکې غونته دي، خو برقی سیستم د ټولو اتومات سیستم ده سہولت دغه ده.
قدر منو اوریدونکو، په دې هله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې لپخوا څخه خولي او اصل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسمو. تربیه هي چاره.
خیالی زلمی پیغل بچا تا ور بلونا جوڑوینا پیغل بچا تا ور بلونا